The Lubu Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. Ladi Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان د ونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هله دا ټول برک روغ یاست. په دې ونی کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تیکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی یو. کوم لوبغاړي د یو ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د یو ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي؟ د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل
مونږ له شروع نه وګورو. د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیلته هواوي کافي باراني او یخي وي او سریلانکا سیده کافي ګرم، هلته ډېره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډېره زیاته ده او پیچ سی ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی.
د بنگلادیش پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندوستان ترمنځ د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیګ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول، چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شوه چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزې ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 132 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړې لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 229 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دوو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلادیش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلی دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد په وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي افغان لوبډلې ته چټک توپ اچوونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاسی لیګ بریک توپ اچوونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، ظاهر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې ضیاء الرحمن اکبر، عظمت الله عمر زای، نورعلی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه له لوبډلې سره مل دي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په وروستیو دوو لوبو کې په لویو توپیرونو ماتې وخوړې.
د ټیسټ چمپیونشیپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو به ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې په چا هندوستان ګټلې او توپ اچونه غوره کړې. د دې پایلو به جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کېږي. لومید زهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشتې په 1 نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي دي. د شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4.5 لک، انګلستان ته به 3 لک، سریلانکا ته به 200,000 او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلاديش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلوبه کې ګډون کوي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلی دي. دغه نړیوالې سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه و نړیوالې سیالۍ د جنوبی کوریا او د ښځینه و سیالۍ د ترکیې په اتلولیو پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو و لوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبې وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او علی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر لمخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې یې د توکیو د المپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماته ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یې یوازې د یوې نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له شپږو کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې یې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې ښې وې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح الله نیک پاپ مټ د برونزو یا ژیړو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډیره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې څلورویشت هیوادونو د سرو زرو مډالونه وګټل او 130 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوی دی چې د تکواندو د اتلولیو وبشتمه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کورد بتوب وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریستیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکي او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فریدي سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د ال اتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د جون په شپږم نیټه د ال اتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره یې د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2016 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. ال اتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روس له هغه چې د النصر لوبډلې له کریستیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 640 سیالۍ کړې دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دی چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې استراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي.
مونږ له شروع نه وګورو، د مونږ د ټیم تیاری په خوست کې وسو. سیالته هوا وي، کافي باراني او یخې وي، او سریلانکا سده کافی گرم، هلته ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټي ډیره زیاته ده، او پیچ ده خامخا خپل دوه مینسی خپل رنگ بدلی. او بل که مونږ د ټیم انتخاب ته راسو، د ټیم په انتخاب کې مونږ درې دسې لوبغاړي چې واقعا ښه لوبغاړي دي، خو د دوی د حالاتو مطابق یا د لوبې د کنډیشن یا د سچویشن مطابق لوبه د دوی لپاره لږ ستونزمنه ده. اوس هم ځکه دوی سټرایک ریټ چې ده، که مونږ وګورو شپېته اویا اتیا سټرایک ریټ باندې درې واړه لوبغاړي لوبه کوي، که هغه ابراهیم زدران ده او که هغه رحمت شاه ده او که هغه اشمت ده. نو دا پرله پسې د بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینې سیده د منګا هغه د منډو جوړول سي دي ډیر سلو سي. په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده چې هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي چې هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق یې لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو چې موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې چې دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ چې کومې مصرف شوې دا په سریلانکا کې په کار وو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کار وو. هلته تمریناتي میچونه کول په کار وو چې موږ د غزې له پیچونو سره بلد شوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېمه میچ وو پیچ بیا ریټ نه سو. زه نه پوهېږم چې کوچینګ او منیجمنټ په دې برخه کې چې کې تاسې وګاټه په دسې پیچ باندې بیټینګ غوره کړه چې هغه دسې پیچ نه ښکارېده لکه تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې بایلاتو
ورسته لوبه کې د پچ غټل او توپ هنه کول مناسب پریکړه و.
په درېم لوبه کې پچ یا ټاس غټل او پچ نریټ کول او دوما لوبه کې هم کوم ګو ګورو په دسی او پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دوما لوبه کول هم غلطي و. او بیا دلته ټاس غټل او په دا رقم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسی او پریکړه کار وس ناکامه پریکړه و. نو منیجمنت بیا هم په دې شکې د کیپټان سره په دې پلان کې باید د ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پیچ ریډ کول سي. د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې ک پیچ سي ریډ نسی نو 50% سیدا تا میچ بایلي تر سو پرسته پیچ سي ریډ نه کې. نو دا د یو مهمه برخه ده. د برخه ته باید ډیر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
ته وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو. نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمہواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې څومره ذمہواریان یې د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومې آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي، او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پی وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي، بیټینګ آرډر، بالینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وشي. بیسک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین د پاره ستراتیژي نه، د بیټسمنانو د پاره ستراتیژي جوړول، دغه خلاف مغاسې بالر راوستل، دغه کمزورې نقطو ته مغاسې پلاننګ کول، مغاسې فیلډ پلیسنګ کول، مختلف داسې شیان کول چې هغه کلم دی پوهیږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او ما مونږ او یا زه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږه په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی، د وخت د بیټسمین، د وخت د پیچ، د حالاتو مطابق کلم دسی چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلی. نو په دې شیانو باندې کدی لوبډل مشر پاتې کیږي نو ډیرو مهارتونو ته د ضرورت لري چې کار پی وکړي او له تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سیدا د منګه ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورٹنگ سسٹم دی منګه ډیر دیو پلیئر ریپورٹنگ دی فیلڈنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی بیٹنگ ریپورٹنگ پراپر نستا دی کیپٹن دی کیپٹانی کول ریپورٹنگ نستا نسوک جوړوای سی نه لوسه پورې چا جوړ کړی دی سدا به جوړ سی په دې کې ډیر فائدې وی ځکه لوبغاړي هم رس پر ورځ سره ډیولپ کیږي بلکې ته وګوري دی منګه ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاٹ باندې اوټیدل وسم هغه سی اوټیږي الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز شوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سی اوټوي کار کړی محنت کړی نو د موږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه موږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده موږ شاهدان یو د هر څه نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار ټارګټ تیاری بالکل نشته لوبغاړي په ډیرو مختلفو جینو کې سره مصروف پی بیا سره راټول کی بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سدا له غټ ټیمونو نه میچونه بګټي سدا ناشونی دی او د کی د کپتان رول دی جدی ده د لوبولو کپتان مشر کې لوبدل مشر باید په دې کې ډیر جدی و سیږي ځکه سره روان ورلد کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دی د ټکو ته باید دوی ډیر سم پاملرنه وکړي
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي بدلی څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي
لکه څنګه چې مخکې ما ویلې چې موږ لوبغاړي ډیر په اسانۍ ټارګټ کېدای شي دی چې یو بالر د پاره دوی ډیر مشکل نه وي چې دوی وسوځي رحمان الله ګربز ته سده یو خو اکثر ډیر زیات شلاوریز کرکټ کې سده دی زیات مصروفه ده او بیا دا ډیر فرق یې سمګې یو بل ملک تزو او دی غو په پیچونو باندې لوب کو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت په جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی نو په بیا پر پام سیدا سخت سی شلاورس کې خودی سی پیچونه جوړیږي سینه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کوي ستاونس وځي او یو بال پتا باندې ډاٹ تیر کی در باندې میسي کی غدغه د پاره غلیمت دي خو په ونډه کرکټ کې به خو سدا بال د سوینګ کې دوه چانس همستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دي بال لیفت کول هم غواړي ټول بالونه څومره بالونه یا څومره سلوریزي بچوکو وهي رنزونه هم سي دي له 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربست په کار دي سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټسایډ دی افټم اوټ سوینګ باندې د ایلو وسپوري بار بار او ټیګي نو د باندې دي چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس وکړ دا چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سیدا نه لاس اور نه کی نو ګربست دی ونډي کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته وکړ دا بل ګربست په دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره پټیم کې یو ځای شي او هغه ک ګربز لوب نه کوي سی هغه د په ځای باندې تلوبو کی دا به د ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره بم یو د خوي سی کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره بم ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارٹ سے اتنر دم نظر اوٹھی گی لگا سر ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کرا جی گربز تو پکا دی سی محنت پا غذائی بندی ہو کس کم زی کہ دائی بار بار سوزی گی بار بار اوٹھی گی دائی باید دد غزی تو پار لگتا ہے مباسی سے کار پیو
په دې لوبلړې کې ولیدل شول چې افغان لوبډلې اوس په میډل اورډر کې ستونزه لري یعنی د لوب د لوبډلې په منځنۍ برخه کې په ځانګړي توګه محمد نبی او نجیب الله زدران و نه کړای شول چې پاړې و غځوي د ستونزه به کله حلېږي
ګوره دلته خو د هر چا رول باید معلومي کومه کې ما ستاتو ویلې چې د منګه درې بیټسمینان په یو شکل باندې لوب کوي نو هغه د ټیم مولال دې سره متيږي بیا نو ټیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سي هغه نو بیا روسته سي دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سي دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سی لوب ته مجبور سي سي هغه یا به وکټ لاس نه ور کوي که وکټ لاس ور کوي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو په کار ده چې دا ټول بیټینګ آرډر باندې ډېر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سي دي ټول با استعداد لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي، خو د دوی طبیعت د لوبې سده هغه د دوی رول ده، هغه د دوی سده هغه کلبي نکته ده، هغې ته پام وسي او له هغې نه باید موږ استفاده وکړو. ون ډاون بیټسمین دا رول دی چې دی باید که اوپنران زه راوټ شوي دغو لپاره د هغو په ځای منډې جوړې کړي، لاندې ټیم ته هم یو داسې یو پلیټفارم جوړ کړي چې ټیم هغلته میچونه بایلي. نو دا ډېر یو مهم پوزیشن ده، دې پوزیشن ته که هر څوک لوبه کوي نو ډېر محنت ورته پکار ده. او که چېرته زموږ فینشران له 15 اوورونه مخکې راځي، 40 اوورونه مخکې راځي، د هغو لپاره هغسې لوبه کول بیا ډېر زیات ستونزمن ده. که موږ چېرته نبی او نجیب داسې وخت کې رالیږو چې هلته زموږ نور ټیم پرې 500 رنز اوټي او ټول د 60 بال نه لوبول شوي، 240 بال دی پاتې او دوی د وزن لوبه را جوړی، بیا ستونزمنه ده دوی نسی کولی. نو ټول بیټنګ آرډر باندې غور پکار ده، او دا لوبغاړي چې نور ټیمونه موږ نه دومره په اسانۍ سوځوي په دغه ځایونو باندې چې دا کار پکار ده، دې ته اصل تیاری وایي. نو موږ خامیانې ډېرې زیاتې لرو، تخنیکي خامیانې لرو، چې دا یو ښه خبره نه ده. نورې خامیانې سټرایک روټیشن او داسې مسایل کوي، هغه به جوړ شي، خو تخنیکي خامیانو باندې ډېر زیات کار پکار ده.
د چټکو توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي. د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپ وهونکي بیخي بې وسو، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیانې ډېرې زیاتې خامیانې لري، زه به د ټولو خامیانې نه وایم، خو خامیانې ډېرې زیاتې لري. په دې باندې کار ورته پکار ده. د یو فاست بالر دپاره دا ډېر ستونزمنه نه ده چې د موږ لوبغاړي دې وسوځوي. که چاته د آوټسایډ ډی آف سټم نه لږ بار آؤټ سوینګ کې آؤټېږي، که چاته شارټ پیچ کې آؤټېږي، که څوک مډل سټم کې وساتي او لږ ان سوینګ ټایپ بال وکي آؤټېږي وغیرہ وغیرہ، څوک په بریکر باندې بیا لږ ستونزې لري په سپینر خلاف، نو داسې څوک بیا سیدي هیټ ډېر ښه کوي، سټرایک روټیشن یې نشته، څوک بیا دومره د سټرایک روټیشن په هغه کې دومره ډاٹ بالس کوي، خو مختلف داسې شیان دي چې موږ په دې باندې لوسه پورې نه یې توانېدلی چې موږ په دې شیانو باندې کار وکړو. انشاءالله آینده کې که موقع وا نو دې شیانو ته باید ډېر زیاته پاملرنه وسي.
په راتلونکي آسیا جام او نړیوال جام کې به د افغان لوبډلې برخلیک څه وي او څنګه تیاری ورته پکار دی؟
څنګه چې موږ روان یو، دا څنګه چې موږ روان یو، ایشیا کپ ته یو ټیم و، ورلد کپ ته بل ټیم ده، د پاکستان خلاف بل ټیم ده، بل د سریلنکا خلاف بل ټیم ده. نو دا ټیمونه چې که موږ دومره زیات بدلوو را بدلوو، بیا موږ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولی شو نه ورلد کپ ته ټیم جوړولی شو. اوس نه سده په یو لوبډله کار کول دي، او هغه لوبډله کې باید ذاتی نور د سلیکشن انټری باید بند سي. سلیکشن انټری ته کله پول ډاٹ کې هودل سو او الکانو باندې ټارګیټډ کار وسو. که څوک په ټارګیټډ کار نه پويږي، موږ ته دی وایي لمنه د کومک واخلي، موږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخو چې باید سره کم کار وسي، او هم به ورته په ګوته کو چې څوک څه مشکل لري او سره کم تمریناتو سره به دا جوړ سي. په دې باندې کار باید وسی او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سي. نو بیا به د موږ ایشیا کپ ته ورلد کپ سي دا کې د موږ پرفارمنس یا کارکردګي به ډېره ښه وي. که په دې صورت کې روانو نو مشکل ده چې موږ د کارکردګي ډېره ښه وي.
په ورستۍ لوبه کې واجبه پریکړه وشوه چې په ګلبدین نایب چې په احتیاطي لوبغاړو کې و هغه لوبډلې ته راوستل شو او عبدالرحمن رحماني ته بیخي چانس ورنکړل شو. دغه ډول پریکړې څنګه ارزوي؟
مخکې د کپتان باره کې درته وویلې چې داسې یو ډېر مسایل دي چې باید ډېر مسلکي واوسیږي او ډېر با تجربه واوسیږي، په ټیم باندې باید کنټرول ولري. نو دا پریکړه ډېره عجیبه وه چې یو لوبغاړی له زرغون کپ نه انتخابیږي او په ټیم کې وي او بل په ریزرو کې وي، ریزرو راخیستل کیږي، هغه بیرته ترې ایستل کیږي او ریزرو راځي او ټیم کې لوبه کوي، او هغه لوبغاړی چې یو تیز بالر ده او بل ټیم لګیا ده، دغه تیز بالران موږ اوټي او خپل تیز بالر سي ده هغه کینو. نو دغه سي حالات سي دي لیدل کیږي. ډیری خبرې موږ میډیاي نسو کولای، خو باید دا کارونه ونسي. دا کارونه د ټیم ملامتي، هغه د لوبغاړي سي ده بالکل زړمتي، د ټیم هغه ټول ماحول وسره ډیر خرابيږي، د کې د پلیر پاور ظاهريږي، څوک زیات پاور لري هغه ټیم ته راځي. نو دا مازه هم په غټو ټکو باندې سي ده غندمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د لوبله میدانه ونی ز خبرونه بشپړه شو. الله اوریدو مو مننه کوو.
ورزش، د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.